پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا سوال څلرمه د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره شي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځا کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دوړې هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیما دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسه کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي په لټ چارنې پلاتن یو حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونگ املګر ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلی.
په کونړ کې د لارګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدل شوی.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نارباریږي کله چې فابریکې درول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په د توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو پارتیا و هم راپور خبرو.
د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو ځینې سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوی منی مایی کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. پاپنسن کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانانو بشري حقوقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کابل مزار شریف او کندوز کې ورستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
وای زه څه ولاړم ذکر مې کاوه چې درم موسوي چې دا درم موسوي د خلک راوند او ولې دا
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له عمله ټپي شوی. تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکی او بی وزله خلک دي، او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. دله طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جماعت چاودنه وشوه، او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخې او ممتاز خونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ خبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. خغلی بینټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپل څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي، او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي، او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پروند بخنه نړیوال سازمان د سویلی اسیا کمپاینری سمیرا حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ لوړ غواخ سره مخ دي، خو طالبانو دا غواخ بابي زګنلې. اغلی حمیدی وړاندیز کړو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازی دی پیل شي، ترڅنګ دی نړیواله ټولنه د عیش د جدي غواخ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقوقو ساتنه د سرو کور خو په توګه مطرح، او تر خو دی د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې موردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي شي. دا په اصل کې د چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو پیشي زیاتې سوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځای را سره په مستقیم تماس کړي. د ځاځای څخه مننه چې ناڅاپه مو په دې خبرونه کې در باندې ژغو کړو. تاسو هم ومنله د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندیشنې څومره پر ځای دي چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندیشنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپل ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده، او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي، او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین او که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی لخوا نه روزل شوي دي، او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
د مسلې تراتلم چې پاکستان هم په دې ورستوي کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه، او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونوسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري، او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي، او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان دی په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. امغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وښتل او په ځمکه را وغورځول.
بل د زید صاحب نو بخشي د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پکه داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دوغه ټولو مرکز دی روزنې پاکستان د ترهګری ډل ته مال ته روزل کیږي. صرف نمونه فرق کی چې یوې د داعش په نامه بل دی، طالب په نامه بل دی، مجاهد په نامه باندې په دی افغانستان کې دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دی، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
اوس ملګري ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسبهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد دغو غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بل ډیره مننه د په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شننکې توریالای ځازای و چې په مستقیم ډول یې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یو غوښتل چې پر افغانستان د پاکستان ورستی بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم چاپیان سول. طالبانو هم د بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین.
پر خوست او کنر د پاکستان د ورستیو بریدونو دادی اونې یوته خوله هم د بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه خودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری دا سي مداخله روان دي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رائټس واچ بشر حقونه اغوی څو وکړل؟ ایمون ګلاو شکوا شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې غنو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیکي قربانیان تر ډیره له وزیرستانه، خوست او کونړ ته بي ځای شوی خلک وو چې هلته پناه وړې و او مشت شوی وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ګواکې د پردیو په لمسونې د نجونو خوندزي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونوال سپوږمۍ مسعود:
مشتاسي تفسیر فقه د قران کریم تجوید دا ټول په مکاتب کې شز ذکرل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. کدا مکتبونه خلوص نشي او دا بهانه دوام پیدا کی، دا په دې معنا دو چې دا وقته هم د افغانستان رشي د افغانستان بنسټ د وړانولو کوشش دی او دا د بیگانه او د اجنبيونه راهنمایي دو اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري د واسي او مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپل هوایی بریدونو په تړاو ښکارات څونه ویل، خو ځینو پاکستانی رسنۍ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کاریږي او دوی خبرداري ورکړي چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورن کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نا دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیز برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په سیر د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي، چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه د قانونو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستي وشي، نو زمونږ د بزګران به لږ په ترقۍ او ته لاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وي.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلین حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرپور اوسیدونکی یم. او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابره کړي، منګ د کانونو ته تخمونه اصلاح شوي، د دوايانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات، زمونږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دي. هرې نیګانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي، او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی، او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینی برابرې کړي، تر ډیره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. ازادي رادیو ته غوښتست نور بس دی شکست سکوت پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون وای پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی، د برېښنا تولید ته لومړی تو ورکړ. د دغه کمیسون په ټویټر باندې په دې اړه راغلی، د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پېټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شاند صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دند ورکړل شوی چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو، لویو خارونو او د تورت ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی له لوري د دې ولایت د کامی او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوې پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 سره افغانۍ وي، په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپېته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټه ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی، دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. دران دا گاډت للیشی نران دا لرګیت للیشی دا زماشتمنی دا زر دی کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالی کې لزګونو ترکانانو د کونړیو نختر څخه د دروازو، کړکۍ او نور شیانو جوړول لپاره کوچنی کارخونه جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
زنګلی لرګي چې کوم دي ته ټول لړپورې چارواکي وړي، نه غریب قربې نشي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسد آباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسیږو، مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او د غډو لیږد مخه ونه نیول شي، نو کې دې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړی شي چې ورسره به دغه ملي شتمنۍ او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد منی، خو دا نه منی چې ګنې مشران په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند د وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده، دغه د پاره حیات دغه ویډیو جوړول پورا دغه د پاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یو نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوسټونو ته خبر ورکول. دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چېونه په دغه مورید کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د عامې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالی اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکو لسوالی کې څلور تنه لیونی او سپی داړلې و.
وا خطرناک کی خو انسانان خو دی واژل کی یوا پیسکوری پیدا کی نه چې واری کو ابر ارجی می په چاکه درې څلور نه پر خوړلې.
نورعلی د میدان اوردګو ولایت د مرکز میدان شار یو بل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستۍ کې د کوڅډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مختوي سي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډب سپی ډلیز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپی وي. د میدان اوردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان شار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ وو او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروگرام تقریبا لرو چې د لیونۍ سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلې دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلې دي. نو بالاخره موږ د صحتامې په ګډه په شریکه باندې دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامه چې کوم ده د اعصابي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشینی هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ای آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم احمد افغان د هلمند څخه. دا انتحاری عملی چې کېږي یا دغه چدنی کېږي په تشارونو کې د دغه لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د مخنیوي وسي. اسلامي امارت پر تک سره خلک خوشاله و چې دلته به امنیت راسي خو نسبي امنیت راغلی و خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو موږ دغه هیله غوښتنه وکړو.
السلام علیکم. جوړ په خیر دایمه ساته شروع جوړ خیاس فقط فقط د ستاسو ازادي راډیو ده چې د خلکو د هر خوشمن درد تر یو ځایه رسیږي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201. لا اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو سره وو. اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستی ویشتلی دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل سوي تخمونه پکې کرل سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 10 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي. خو دغه ادارې پوینا ډیر نور کارونه هم باید تر سره شي. ایرانی رسنیو راپور ورکړي چې د سیمایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تر سره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایت چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفا ځا کې وسوي. دغه ویب سایت په حواله دغه خبرو داسې هیل پیدا کړي چې دوه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجانس مهر راپور ورکړي چې عراق او عمان علی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تنټا کې چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. کدی دا ټاکنې وګټي دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدل سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسي جګړه په دې وروستي ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوی ده او د جګړې د سړیدو کومه نشه نه تر سترګو کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دای د اکشن بې پورز لخپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیارې نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیرې د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به خای پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي. خدای نه څرګند چې په کوم اندازې او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريجه زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښپژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو اونجونو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوی وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونی د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملی کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو اونجونو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شذ د تاو تریخوالی په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چنجوني او کورنۍ دنجونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زدکړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته دنجونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیري په کوچني عمر دنجونو د ودولو پیښه زیاتیدای شي چې دای زدکړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس ته خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزدکړو پاته سوی ده او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقوقو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. دواړي ململنی له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوی دي. دواړو ململنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې که تاسو په لومړی سر کې د خپل زدکړو په اړه باندې راته وایئ چې تاسو ولی ونه کړئ سوای چې خپل زدکړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ته لو غړون کې ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډیر زیاته مننه. بلې هو، زه سچې کله په شپږسو کالوم زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم او زه د زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شوم.
سلام مل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست.
دسیدا چې لکه زه د سینا وایم زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپږ سو کال جنی لکه د دې دسې عمر مې نو چې زه تحلیل کوم زه خسو چوکم به زما کورنۍ چې اول تاسو خلک راغلي دي بس رشتہ راغلي دي نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشتہ راغلي دي زه خو سبق وایم نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډیر زیات شوق زه اول نمره هم په صنف کې نو اول لګ مالک واکنه شو خو بیا زما نامزدی او شو خو زما خسرګنی وی ویل چې سیده نو خیر د چته کله وادي ګم زمون په کور کې د سبق اوه چته پنتون وای مکتب ته زی ایس مشکل نشته مون تاسو راغه کو هلپ کو ته حمایت کو ته بزی نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاور شو نو هغه بیا ما ته ویل چې اوس لکه زمون انګور شوی بس اوس اجازه نشته بس اوس د کور خزه شوی بس زه بیا د کور خزه شوم او زما ارمانونه هر څه خاور شو.
عائشه جانې تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شي سي مالی مسي ډاکټر سي انجینر چی شي؟
سیوا زما د مخ کې نه ډیر زیات زما ډیر زیات لکه میډیکل ته ډیر زیات می شوق او مالته ساينس ویلې پاکستان کې هغه وخت مونږ په پیښور خار کیو او ډیر زیات می شوق او ما سبا ډیر زیات لکه کوشش می کول چې زه باید زماکس ډیر زیات واخلم هغه کې بورډ کې زم میډیکل وایم اوس هم ار وخت چې کله پس د شپخانی ته زم ډاکټران نرسان ګورم زما د سترګې نه اوخ کیږي زه وایم کاش کې د سې ورځ راشي چې زم د سپین کا جامې واغوندم او ډیر زیات لوی ارمان می او اوس هم زه ار وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم ګورم د میډیکل انفورمیشن هر څه ډیر زیات هغه کوم اوس هم ډیر زیات استډی سره د میډیکل سره زما ډیر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پوري زه اول نمره وم.
ش مننه عائشه جان چې تاسو لمر سره خپل کیسه شریک کړه. ز د خپل دوهمي ملمنی سونیا شنواری سره خبري کوم او برته تاسو ته راځم. شنواری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
سلامونه اونګي لري مله جان خو تاسو ته شي خو د ملمنی تا او ټول اړین پته
سونیا جان
مننه چې وخت مرا کړ.
سلامات اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه د چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای سي، تاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې د دې یو موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېر په افغانستان کې عادي روان و او روزانه باوجود دې چې انجلۍ کې نه مکتب تللې خو تر څنګ د کورنۍ ښه خبره دا ګڼنه چې انجلۍ باید همدا شپاړسو کلو ته چې ورسېږي بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میډو کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن او ډېر ښه چانس دی دوی لپاره که به سبق یې کمی وي نو چې یو ځلې واده شي بیا هغې سبق ویل هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله دا خو دینه ممکنه خبره شي په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې نو اوس خو طالب راغلی مکمل یې مکتبونه بند کړي مکمل پوهنتونونه بند دي انجلسیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې کله مشکل راغی کله ستونزه راغله نو بس ډایرکټ انجلۍ باندې یا په کور پغړي باندې تسلیم شي خو کمدغه کورنیا نن راپاسي او د دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه پنځم خلاص کړه د وظیفو ځای خلاص کړه نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا انجینو مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بندنه شوي په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي ښځې غږ جدي نه نامغه ښځې چې ټولو ورته په ټیټه سترګه کتل ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نامغه ناقص العقل نه نامغه ضعیفه ایسته د ټولنې راپاسي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه بغیر د دې چې څوک ورته څنګه ویاړي راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې ذکر دی بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول سره طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید د انجلسیانو مکتبونه په اول کې باید هم د دوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې زه تر څو چې زه فکر کوم چې د نړیوالو ټولنې باندې فشار راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. په دا ښه خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام ته تر په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو دی دا څنګه دی ویلي چې صرف نر دی ښځې دی نه تا ته مشخص کړی نه دی، نو تر څنګه د خدای د احکام او د خدای د سلام سره په تکر کې روانې، تر څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې.
عائشہ جان استاس ته خبر پښتنه وکړم، تاسو ته سونیا جان خبرې واورېدلې، دوی ویل چې طالبانو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي. که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د شوزو پر وړاندې کیږي، او بل خبره د کورنیو ده. عائشہ جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي.
ډیره زیاته مننه. خو زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخې، او اولنۍ دلیل دا دی اور زه دا سوچ کوم چې د سینا د چې لکه یو زما کورنۍ د سینا، زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي. او خو د څومره چې دا منفي هغه لري عواقب لري، په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه. هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې، او هلک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده، نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کېدې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جنی نامزد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده، اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د 1400 کال جینۍ، دوی ما ته به سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و، هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاداره شوم، بیا بارداره شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس 40 کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ. زه خپل حقونه باندې زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لوی نه امیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هیڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفاخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم. ما اتم ما پوری په پاکستان کې سبق ویلی دا هغه چې نو ته خو بیا ولې د مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځنه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو دس ای زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ نه کو بس دوی خپل منافع ته سوچ کو
مننه عائشه جانی سونیا جانی تاسو د عائشه جانی خبري واوریدلې د دوی د خبرو څه داسې ښکاری چې مور او پلار هم په ډیرای مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نوي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي یعنی دوی داسې فکر کوي چې دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمام سي چې په موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالې رامسته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی دا ډول فکر او دغه څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای سو ځکه چې دا خدای شکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي
ملانه جانې خو ری په اول څه غواړم ما د کورنۍ پاره دغه ټولنیز مشکلات موږ یې طالب دي چې ملانه جانې د سمه باندې دا خو به ځنه قدم چې کیږي دا به شي په لګي اول ځکه کورنۍ یو څه موږ کورنۍ څنګه چې عائشه دا د عائشه اونډه مزبونی مورې دي د مانر انولې بل بل د سیډینګ لکه یعنی په هر ولایت په هر کور کې د سنجلې نشته چې د کورنۍ د یو پریکړې د وځي هغه قربان شولې موږ مور او پلار خلیار دا دین خو مېر او هغه ته دا ښکاري چې دا انجلې چې دا په لاس واه ډایرکټ ټاک ورک بس دا خوندې شو نه ما پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لار ورته وګورئ دا ډیر لنګا او د خو هغه د ماته خبره چې چې تاسو استاد هغه دې موږ استان د خو هغه دې وګوري چې موږ د سیسر د بسورې ته خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته چې امداه عائشه او د عائشې غوند لزم نوري دې خپل سبب ویل او عائشه نن یو ډاکټر اوی یو جراح اوی یو بایسدار او خپل ځان حاکمه یو رهبر خزاوی نمن د کلاسو کدا د دې شو کلو څلریشتو کلو شپږشتو کلو کوه د انټره ده د باور لرم چې واخه مو یوخه مرمن یوخه لور خپل لار او موتم کې دي شه تاسو بلی دې د دې رښتې نن په توګه نه کې چې واخه دې کار کړی ده تر شل کلنې پورې څلریشتو کلنې پورې کله چې واده کړي نو هغه ډیر یو کبي او یو خ مثبت مېرمنه ساده چې المېړه خپل د خسرګنې کو او هم دې خپل پلارګنې سره هیلپ کړي دا نه دي چې صرف انجنې ورکه بس دغه مې اخلاص شي مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کې او یا په دې دنیا دوزخ کې دا ولا پریکړه د پلار او مور ده مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم خپل ژوند کو ودرو که خپل لور نه په خپل خو ودرېږه خپل مسؤلیت واخیسته دوی هغه ژوند وکړنه خپل سنبالولی شي موږ یې انجلې په 14 کلنې کې 15 کلنې کې 14 کلنې کې ورکو بیا دا انجلې نه دا خو سرګنې کور باور چې خپل بم نور لري خپل بم یو مور یو د خاص یادوم چې دا بم یو مور مګر خپل لور په هغه ظلم نه غواړي پردی لور په څیر کار راغلي د 15 کلو دا هغه نه دا د 15 کلنې یا د 15 کلنې خو د توقع کوي نه هغه خاون ځان دا ظلم د دې د څه ده چې دا کومه ژوند د ټول یو بل سره د حلقې غونډې د اټلاس ورکی که خزه خوشی د خاون د مسترام کاری دي موږ کورنۍ ته چیلنجلې وادي شي هغه اول خوشبو چې سره کوي خپل انجن سره سره کوي خپل خواته نه سره کوي خپل لوم ته هغه شنه وایي مګر مې پر دې لور چې دا دی د لور نه بکش رنی اسوال څه کولو وی دولا څه کولو وی هغه ته د خواته ته سره کوي او هغه نن ګور چې راغله شي د دې چې تلوي ته کولو شي پاره شخص سره شرایط ته پاره ظلم کې چې هغه نن ګور راولي به دا پاره خپل نن ګور ظلم کې دا چې خپل د دې دی مګر هم بل انجلې چې راولي پاره د ظلم کې نو هغه خسر او خاون خبره خبره ده که خو زه خپل خواخې مثلا خپل منبوط ودرې دي زه باور لرم چې هیڅ خسر هیڅ لیول
هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده، پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه پرېښوم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښوم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کوري انجلۍ ګورې، زموږ فامیلي چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه، خبره خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که اما هغه په خو وخت کې دواړه خاوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتماعي کې وظیفه ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه وو کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ د وضعیت څنګه دی؟ 12 کلن انجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن ورکړي، کور کې به یو روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغسې پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي. پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج شته، لاړ شي یا به دوبۍ ته ځي یا به لندن ته ځي یا به امریکې ته ځي. زه نیمې ځوانان لاړ شي خارج شته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه وکړي. مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې دی چې چرته شاخه کار دی افغان دی، اتحاد دي چې ګوري افغان به شاخه کار کوي. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر مجھے نه به خبر نه چې څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی، دلته په کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې داسې یا به ورته ماما غاسي یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې خپلې نه دي، دا زموږ کورنۍ دي. هم دغسې موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بلې،
ځوان هم لاړ شي خارج ته دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي خپل ځواني خپل هر څه بلا سبر کړي، بیا د دوبۍ نه ډیپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی. ټول د کورنۍ د د منځي او د غلطو پرېکړو د بنوي کې مشان ټول عمر صحیح پرېکړې دي. مشان کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. خو څه د پښتو د څارنې د ټولنې فلاني راته بدې نه کړلې ورته دوه کله نه کې فلاني راته اوس په یو راتي دا کومه په سوسی کې ورکړې یو د خپل خاطر او هغه تا په سوسی کې ورکړې هغه څه څنګه دوه لس کله نه تواجه هغه باندې د کور څه شار اچي هغه څنګه هغه څه شار ته همول کې خاصه څه شار ته همول نشي کړی هغه تاسو یار شي دا چې ځان وړي ځان ته ور ورواچي یا دروازه خلاصه کړي کور وځي بیا هم خزه ملامت ده خله کور وته دا اتمن د چا سره جوړه و ځان یو څه دا اتمن بد اخلاق و وخت نه شو تیرول دا نو ځان ته ور نه د کور نه یو دل
مننه سونیا جانی
خپل اوږي د تکرار چې هیڅ څه د پټو په ټوله کې نه
ډیره مننه سونیا جانی. عائشه جانی، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو د پلنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړئ اوس چې جونې نور شونځي ته نسیتلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د شونځي د پرانیستو په برخه کې؟
ډیره مننه، زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونۍ کې دا زموږ په ملک هدا سي دا لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي او زه هغه نه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کی چې ډېر تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکو راتلونکي دي، نو دوی سره لوبي اونۍ کې. او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې. زمون په خپل کورنۍ کې هم دسي دي زمو رونه تا زما لکه ترونه چې کوم ما ترونه چې کوم دي هغه هم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي.
عائشه جانی ستاسي پیغام مهم واورید او ستاس د وخت څخه ډیر مننه. سونیا شنواری ستاس څخه هم سلامات اوسي او د ختیغ پرونی وخت پات رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.